وخت د سهار او بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم او د لوی خدای په نامه د ازادي رادیو نننې دوه ساعته خبرونه د څو خبرونو په لنډی سپیلو. د پامیر هوایی شرکت د پرونی لویدلی الوتکې ټوټې تر اوسه نه دي موندل شوي. د ناتو څلور عسکر پرون په افغانستان کې د سړک تر غاړې د دوه جلا بمی حملو په ترڅ کې ووژل شول. د سمنګان مسؤلان وایي د ملګرو ملتونو د سازمان 15 تختول شوي کارکونکي خوشی شوي دي. د راتلونکي کال په لومړیو کې به په سلګونو نورو نړیوالو ځواکونو وبخې نورو نړیوالو روزونکو ته اړتیاوي سو د افغانستان امنیتی ځواکونه پیاوړي شي. د خبرې د ناتو یو لوړ رتبه قومندان د دوشنبه په ورځ وکړي. ایتلافي ځواکونه وایي چې درې عسکري د افغانستان په لویدیز او یوې په جنوبی سیمه کې وژل شوی. افغان چارواکي وایي چې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د وسلوالو جګړو د پای ته رسولو لپاره د دوی جدي هڅې روانې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د تړون په اړه د خبرو شپږم پړاو د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې د اداري فساد ضد محکمو د بند له سزا سره مخامخ کړی و افکړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه د امریکا په شمول سترو قدرتونو محتاطانه عکس العمل په دې اړه څرګند کړی دی. او په بنکاک کې حکومت ضد مظاهره کوونکو له هغو امرونو سره اختلاف ته دوام ورکړی چې د بنکاک په پایتخت کې د هغوی د خیمو د لرې کولو په برخه کې شوي. د پامیر هوایی شرکت د لویدلی الوتکې ټوټې تر اوسه نه دي موندل شوي. پرون په سالنګ کې د دغې الوتکې د موندلو لپاره د لټون عملیات د هوا د خرابوالي له امله له ځنډ سره مخامخ شو. دغه الوتکه چې له کندز څخه کابل ته په لاره وه پکې شپږ تنه عمله او اته دېرش تنه مسافر سپارو. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورټ کې اوري.
شدید لړې په سالنګ کې د افغانستان د پامیر هوایی شرکت د لویدلې الوتکې د موندلو لپاره د پلټونکو هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د پامیر ایرویز خصوصي هوایی شرکت په الوتکې کې شاوخوا څلور څلوېښت تنه سپاره ول او له کندز څخه کابل ته په لاره د سالنګ د پاسه په نامعلوم علت وغورځېده. د افغانستان د هوایي چلند او دفاع وزارتونو ویلي چې د دې الوتکې د ټوټو د موندنې په هیله یې سالنګ ته هلیکپټر لیږدولی، خو د سختې لړې له کبله یې ونه شو کولی چې پلټونکو عملیاتو ته دوام ورکړي. پرون د ورځې وخته مخکې تر دې چې د تیارې لمنې پوره خپرې شي، پلټونکو وویل چې ممکن الوتکه له شمالي سالنګه تیره شوې وي او خپل منزل ته یو څه ورنږدې په جنوبي سالنګ کې لوېدلې وي. د کابل د هوایي ډګر رئیس معیار رسولي وویل چې د الوتکې پیلوټ وروستی ځل د هوایي چلند له ترافیکو سره هغه مهال خبرې وکړې چې الوتکه له کابل هوایي ډګره یوازې 50 کیلومتره لرې وه. ده هم وویل چې د الوتکې د پیلوټ او خدماتو له لوري د کومې ستونزې خبر نه دی ورکړل شوی. په کابل کې د بریتانیا سفارت وویل چې په دې الوتکه کې درې بریتانویان سپاره ول. د بریتانیا سفارت نه دی ویلي چې بریتانوي مسافر څوک ول. د امریکا د حکومت له معلوماتو سره سم یو امریکایي هم په دې الوتکه کې سپور و. د دوو نورو بهرنیانو ملیت لا نه دی څرګند شوی، خو په پیل کې ویل شوي وو چې څلور تنه پاکستانیان دي. په الوتکه کې ټول ټال څلور څلوېښت تنه سپاره ول چې شپږ تنه یې عمله وه. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت په غوښتنه ناتو پرون یو ډول خاص الوتکه سیمې ته ولېږله چې د پامیر هوایي شرکت د الوتکې د لوېدو ځای معلوم کړي، خو د خرابې هوا له کبله د ناتو الوتکه بریالۍ نه شوه چې د پامیر الوتکه ومومي. د ناتو یو ویاند رابرټ لیس وویل د دوی الوتکه په هغه سیمه کې چې ګمان کېږي د پامیر هوایي شرکت الوتکه به پکې لوېدلې وي اووه کیلومتره مخکې لاړه، خو د هوا د خرابوالي او ټینګې لړې له کبله مجبوره شوه چې بېرته راوګرځي. لیس وویل لړه دومره ټینګه ده چې چاته نه معلومېږي چې غر چیرې دی. په همدې حال کې ناتو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په بګرام کې د ناتو هلیکپټرې تیار سوی شوي او د کابل په هوایي ډګر کې هم د دوی الوتکې امر ته انتظار باسي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د هیواد هوایي ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی. امبولانسونه هم سالنګ ته رسیدلي دي. د شدیدو لړو له وجې چې د لټون هوایي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي وو، پرون د اویا تنو په شاوخوا کې ژغورونکو پلی د سالنګ په غرونو کې د الوتکې د ټوټو د موندلو هلې ځلې وکړې. په دې ډله کې د پروان والي او د امنیت قومندان هم شامل وو. د لټون دا هڅې وروسته تر دې ودرېدې چې چارواکو وویل ممکن الوتکه کابل هوایي ډګر ته په لاره له شمالي سالنګه تیره شوې وي او په جنوبي سالنګ کې رالوېدلې وي. د پامیر هوایي شرکت اجرایه رئیس امان الله حمید وویل چې لوېدلې الوتکه کابو درې میاشتې پخوا په بلغاریا کې له تخنیکی پلوه چک شوې وه. دا ای این 3 ملکی الوتکه په پخوانی شوروي اتحاد کې د 1950 او 1980 کلونو ترمنځ جوړه شوې وه. دا ډول الوتکې لا هم په چین کې جوړیږي. روسي الوتکې د غورځېدو له نظره په نړۍ کې ډېر بد ریکارډ لري. ټاکل شوې ده چې سر له نن څخه د دې الوتکې د موندلو هلې ځلې بیا پیل شي.
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واوریدل، د پامیر هوایي شرکت د لویدلې الوتکې ټوټې تر اوسه نه دي موندل شوي او په دې اړه عملیات چې پرون پیل شوي نن به هم دوام ولري. د سالنګ له سیمې څخه چې فکر کېږي الوتکه ممکن دغه سیمې کې غورځېدلې وي او ټوټې دوی پیدا کړی شي، د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش را سره په ټلیفون کې دی. حنایش صاحب، سهار دې په خیر. که دا راته ووایي چې دغه عملیات څنګه روان دي؟ تر اوسه خو په لویدیځو خبري اژانسونو کې دا وایي چې دوی هیڅ یو پرمختګ خاص پرمختګ نه دی شوی. تاسو وروستي معلومات څه ویلته؟
تاسو خبره سمه ده، د جوسجو عملیات تر نن ورځ چې دوه امروز کېږي تر اوسه پیل شوی نه ده. او د سیمه ایزو د دولتي چارواکو سیمه ایز وایي چې د هغوی د هوا د خېکېدو لپاره انتظار لري چې هوا خېشي، بیا د الوتکو د هلیکوپترو په وسیله د دوهم دور عملیات باید پیل کړي، چې بیا معلوم شي چې په کوم ځای کې هغه تیاره سقوط کړی ده.
دا اوس خو په سالنګ کې او دا خبره کې چې وایي چې هوا ښه شي نو بیا به دوی عملیات پیل کړي. د هوا اوس څنګه ده؟
اوس هوا ښه نه دی.
څنګه یعنی وریځ ده، باران دی، څه شی دی؟
نه، غبار دی، باران کم دی، خو مګر ډېره تحریک دی، غبار آلود دی، هوا بالکل تحریک ده.
ښه، نو د دې وجه نه عملیات ځنډېدلي دي. پر هل تاسو نه ډېره زیاته مننه. خامخا به د ورځې په جریان کې چې کله عملیات پیل شو تاسو به بیا پروګرام ته راوغواړو او تاسو به وروستي معلومات اوریدونکو ته ورکوئ. مننه احمد حنایش.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د راتلونکي کال په لومړیو کې به په سلګونو نورو نړیوالو روزونکو ته اړتیاوي څو د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. د خبرې د ناټو یو لوړ رتبه قومندان د دوشنبه په ورځ وکړي. امیر البحر جیمز ستیف ریتز خبریالانو ته وویل هغه پر ائتلاف ټینګار کوي، سوژمنه وکړي چې د 4.5 روزونکو ځای ډک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه په وینا د راتلونکي کال لپاره به 200 روزونکو ته هم اړتیا وي. د ائتلاف لخوا د روزونکو د کموالي په اړه د اندېښنو له امله په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس فیصله وکړه چې 8.5 اضافي روزونکي په موقته توګه افغانستان ته واستوي. ستیف ریډس ویل هدف دا دی چې تقریبا 15,200 امریکایي او نړیوال روزونکي په افغانستان کې پاتې شي. اوس 3,600 روزونکي په کار لګیا دي او د نورو په اړه ژمنه شوې ده. د افغانستان د ملي اردو شمیر د مارچ تر پایه 1,209 تنو ته ورسید. دا له هغه حد نه لوړه ده چې تمه یې کېده. همداشان د پولیسو شمیر هم له هغه حد چې توقع کېده ډیره لوړه شوه، خو د دې ځواکونو د روزنې لپاره اندېښنې موجودې دي. ډیره اندېښنه د پولیسو د روزنې په برخه کې ده چې ډیر شمېر یې روزل شوي پولیس نه دي. اداري فساد پکې ډیر دی او په سلو کې د 15 لپاره د ماینو نتیجې ښیي چې دوی په مخدرو موادو روږدي دي. د یو بل خبر لمخې، د ناټو 4 عسکر پرون په افغانستان کې د سړک تر غاړې د 2 جلا بمی حمله په ترڅ کې ووژل شول. ائتلافي ځواکونه وایي چې 3 عسکر د افغانستان په لویدیځ او یو په جنوبي سیمه کې وژل شوی دی. ناټو د عسکرو هویت نه دی څرګند کړی، خو تر دې د مخه په روم کې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت د خبره تایید کړي و چې 2 ایتالوي عسکر یې په افغانستان کې وژل شوی دي. ائتلافي ځواکونه په هرات او بادغیس کې مرکزونه لري. له هراته د ازادي رادیو خبريال د ایتالوي عسکرو د وژنې په اړه معلومات راکوي.
د بادغیس په لمرغاب ولسوالۍ کې د ایټالیایي ځواکونو یو موټر د غزمی په مهال د دوشنبه په سهار د سړک د غاړې ماین ووهه. د نظامي موټر په تخریب سره دوه تنه سرتیري مړه، د یوې مېرمنې په شمول دوه پوځیان ټپیان شوه. دا خبرې د ایټالیا د ملي دفاع وزارت رسنیو ته په یو خبر پاڼه کې ومنلې. د پیښې مسؤلیت طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي ازادۍ راډیو ته په غاړه وخسته. په ټلیفون یو پیام کې وژل شوي کسان وطن بهرني عسکر وبلل. زیاته یې کړه په مین او مخامخ نښته کې دوه ټانګونه هم د بالامرغاب ولسوالۍ اړوند منګانو په سیمه کې تخریب شوه. د بادغیس محلی چارواکو لا په دغه اړوند رسنیو ته نظر نه دی ویلی. د یو بل خبر پاسه د هرات ښار شپږمه ناحیه نوآباد سیمه کې پولیس د یو تنظیم شوي برید په مخنیوي کې بریالی شوی. په هرات کې د امنیت چارو قمندان جنرال محمد سالم احساس په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویلي و کور کې ګڼه وسلې او مهمات د دوشنبې په ماسپښین په داسې مهال کې ونیولې چې په ښار کې امینینو د تروریستي برید لپاره تازه راوړې وې. احساس زیاتوي په نوآباد کې د اپراتیپي عملیاتو په ترڅ کې 19 نوي وسلې او 6 تنه متهمین ونیول. د هرات امنیت چارو قمندان چې کوم مهال خبرې کولې پیښه تازه وی ویل د پلټنو په ترڅ کې ښایي نورې وسلې او سړي هم په لاس ورسي. د تر تحقیق د مخه د موضوع په څرنګوالي نور بحث ونه کړ، فقط دومره ویل چې د هرات خلک له یو لوی خطر څخه وژغورل.
په راپور کې مو د دوه ایټالوي عسکرو د وژنې په اړه معلومات واورېدل. البته د هرات د نور امنیتي مسایلو په اړه هم پکې معلومات و چې پرون په بادغیس کې د مین د چاودنو له امله دغه ایټالوي عسکر ووژل شول. لدی عسکرو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مړینې شمیر له 200 واوښت. په یوې بلې پیښې کې چې په اوروزګان کې وشوه، د سړک د غاړې د ښخ شوي مین په پیښې کې یو افغان پوځي ووژل شو او درې نور ټپیان شول. دا خبرې د افغانستان د دفاع د وزارت په اعلامیه کې راغلي. د افغانستان د دفاع وزارت زیاتوي چې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو او د افغانستان ملي اردو د ځواکونو لخوا 15 مخالف وسلوال په کندهار، هلمند او اوروزګان کې نیول شوي دي. بلخوا د سمنګان ولایت محلي مقامات وایي چې د ملګرو ملتونو 15 کارکوونکي چې د اختطاف کوونکو لخوا تیره میاشت چې د بغلان سمنګان په لاره باندې روان وو تختول شوي وو، دوی د امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. د ناروی د شاهی دولت صدر اعظم پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره وکتل. ناروی د افغانستان یو لوی مرسته کوونکی هیواد دی. دا هیواد د افغانستان په شمال کې یو شمیر پوځیان لري چې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي. بلخوا د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر هم له افغان چارواکو سره د لیدو کتو لپاره پرون کابل ته ورسېدو. سوده بایوف له خپل افغان سیال سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته خبرې وکړې او بیا له ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو اترو لپاره د جمهوری ریاست د ارګ ماڼۍ ته ولاړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. مجاهد جواد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان او د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاري په پیوړی کېدو، افغان محصلینو ته د تحصیلي بورسونو د ورکړي او د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه خبرې وشوې. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر سودا بایوف د دوشنبې په ورځ کابل ته راغی او د همدې ورځې په ماسپښین یې له خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره تر لید کتو وروسته په یوې خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې دې ته چمتو دی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د اقتصاد په برخه کې خپلې مرستې نورې هم زیاتې کړي. دی وایي موږ له افغانستان سره د نورو اقتصادي مرستو په برخه کې هم ژمن یو، هڅه به وکړو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان پاملرنه چې دا مهال مشري قزاقستان کوي افغانستان ته واړوو. قزاقستان دغه راز ژمن دی چې افغان محصلینو ته د تحصیل په ډګر کې غوره شرایط په خپل هیواد کې برابر کړي، ځکه افغانستان علمي کدرونو ته زیاته اړتیا لري. نوموړي دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول سره د 500 ملیونو ډالرو په ارزښت د 1000 افغاني محصلینو لپاره د تحصیلي سونو یو سند هم لاسلیک کړ. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې خپل قزاقي سیال یې د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه هم ومنله او د دوړو هیوادونو ترمنځ پر لا زیات همکاري یې ټینګار وکړ. خغلی رسول وویل چې په دې لیدنه کتنه کې یې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د راتلونکي غونډې په اړه چې مشري خپل قزاقستان کوي هم خبرې وشوې.
در ضمن صحبت ما آمادگی ازیره کې یو سلسله پیشنهادات داشته باشیم برای کومکای
دوی. د خپل خبرو پر مهال مو د قزاقستان د مرستو په برخه کې غنیغ په نیغه یې له افغانستان سره کوي او بیا یې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په چوکاټ کې کوي ځینې وړاندیزونه مطرح کړل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د کرنې، ترانسپورټ، پانګونې او یو شمېر نورو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ چې ترې مننه کوو. تمه ده چې دغه غونډه به په روان کال کې په قزاقستان کې جوړه شي او ټاکل شوې ده چې یو افغاني هیئت به هم په دغه کانفرنس کې له یوې ځانګړې طرحې سره ګډون وکړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
و به جه یو 15 دقیق کیدون کیدی تا سورا بولم ده خبرونو لندیسته. د پامیر هوایی شرکت د پرونی لویدلی الوتکی ټوټې تر اوسه نه دی موندل شوی. د ناټو څلور اسکر پرون په افغانستان کې د سړک تر غاړې د دوه جلا بمی حملو په ترڅ کې ووژل شول. د سمنګان مسؤلان وایي د ملګرو ملتونو د سازمان 15 تختول شوي کارکونکي خوشی شوي دي. د راتلونکي کال په لومړیو کې به په سلګونو نورو نړیوالو روزونکو ته اړتیا وي څو د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. ایتلافي ځواکونه وایي چې درې اسکر د افغانستان په لویدیځ او یو یې په جنوبي سیمه کې وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د وسلوالو جګړو د پای ته رسولو لپاره د دوی جدي هڅې روانې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د تړون په اړه د خبرو شپږم پړاو پرون په کابل کې پیل شو. د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې د اداري فساد ضد محکمو د بند له سزا سره مخامخ وو عفو کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې د امریکا په شمول سترو قدرتونو محتاطانه عکس العمل په اړه څرګند کړی دی او په بنکاک کې حکومت ضد مظاهرې دوام لري. افغان چارواکي وایي چې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د وسلوالو جګړو د پای ته رسولو لپاره د دوی جدي هڅې روانې دي. د افغانستان ولسمشر دویم مرستیال د دوشنبه په ورځ نوښته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ په جنگ کې نورې ډلې لاس لري. نوموړي وویل چې که د دغو جګړو مخه ونه نیول شي کېدای شي د سولې پر روان بهیر او جرګې هم بد اغېزې ولري. د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ وروستۍ جګړه دوی ورځې مخکې شوې وه، خو اختلافات ډیر دي او د نورو نښتو احتمال هم لري. نبریخي نورحال د معصوم میوند په ریپورت کې.
د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي هزارګانو ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته افغان چارواکي وایي چې د دغو جګړو هدف په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په مخ کې خنډونه اچول دي. د افغان ولسمشر حامد کرزي دویم مرستیال کریم خلیلي د دوشنبه په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې په دغو جګړو کې د کوچیانو او هزارګانو ستونزه دومره لویه نه ده، بلکې ځینې ډلې دي چې دغه جنګ ته لمن وهي او غواړي چې حالات خراب کړي. نوموړي وایي که دغه جګړې مخه ونه نیول سي نو د سولې پر روان بهیر به بدې اغېزې ولري.
حلقاتی دستجاتی هست
دی وای ځنی کړی او ډلې دي چې په اوسنۍ شرایطو کې دغه ډول فضا غواړي. ما کابینت هم ویلي چې باید دغه ډلې وپیژندل سي او په وړاندې جدي ګامونه واخیستل سي. که د دغې پیښې مخنیوی ونه سي نو دا طبیعي ده چې بدې اغېزې به هم ولري. مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي هزارګانو ترمنځ جګړه پر څړځایونو او مځکو سوي چې خلکو ته پکې ځاني او مالي زیانونه هم اوښتې دي. د ولسمشر دویم مرستیال وویل چې په دغه جګړه کې د ولسوالۍ بازار، دوکانونه او کورونه سوځلي دي. همدارنګه ښاغلي خلیلي وویل چې کېدای سي هم په دولت او هم له دولته بهر ځینې کسان او ډلې وي چې دغه جګړه ګرمول غواړي، خو نوموړي د کومې ډلې او شخص نوم یاد نه کړ. نوموړي پر افغان امنیتي چارواکو انتقاد وکړ چې سیمې ته ځانونه پر وخت نه دی رسولي او بے پروايي یې کړې ده. دی وایي په هیڅ ډول دا د منلو وړ نه ده. پولیس او ملي اردو باید دغه ډول پیښو ته ځان ژر ورسوي. کمزوري باید وپیژندل سي. ولې هر وخت توجه وکړو؟ هر ځای چې کمزوري لرو باید له منځه یوسو او له خلکو څخه بخښنه وغواړو. په خو هم د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ په میدان وردګو او نورو ولایتونو کې دا ډول جګړې سوي دي. افغان ولسمشر په خواله دغه ستونزې د حل لپاره یو کمیسیون جوړ کړی و چې تر یوه ځایه پورې ستونزه له منځه وړې وه، خو وروستۍ جګړه ښیي چې لا هم ستونزې پر ځای پاتې دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د تړون په اړه د خبرو نوې پړاو په کابل کې پرانیستل شو. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو سربیره د پاکستان یو پلاوی هم ګډون لري. حمید مومند او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو پیاوړي کول او په دې برخه کې د مثبتو نتایجو ترلاسه کول هغه مهم مسایل دي چې دواړه لوري به پرې د خبرو په دې شپږم پړاو کې پراخ بحثونه وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټي تړون د لاسلیک کولو لپاره د خبرو د شپږم دور د دوشنبه پر ورځ په کابل کې پیل شوی او تمه ده چې تر راتلونکو درې ورځو پورې دوام وکړي. د خبرو په دې دور کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت مرستیال حمایت الله خان هم ګډون کړی او غونډې ته په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو په دې وروستي دور کې به دوی د ترانزیت د تړون په برخه کې مثبتې پایلې ولري. د وایزه هیلمن هم چې د خبرو پایلې به مثبتې او د دوړو هوادونو په ګټه وي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه اړیکې د سیمې په کچه په یو بیلګ بدل شي. د افغانستان او پاکستان ګټه په دې کې ده چې د دوړو هوادونو ترمنځ سوداګرۍ په شفاف ډول او د ترانزیټي سیستم په چوکاټ کې وده وکړي. په کابل کې د دوړو هوادونو ترمنځ د خبرو د دور له پرانستنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت له چارواکو سره لیدلی و. د چارواکو په وینا د دوی ترمنځ د خبرو اصلي تمرکز هم د دوړو هوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو او افغان سوداګرو ته د پاکستان د بندرونو له لارې د خپلو سوداګریزو موادو د لیږدولو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو و. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر غلام محمد یعلاقی هیله څرګنده کړه چې د کابل په روانه غونډه کې به دوی مثبت نتایج ترلاسه کړي. د وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه په خبرو کې موافقه وشوه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د مساوید په اړه د شپږم دور به وروستۍ خبرې وي او زه هیله منم چې موږ به په دې برخه کې یوې نهایي نتیجې ته ورسیږو. په کابل کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې دا بحثونه په داسې حال کې روان دي چې افغان سوداګر تل له پاکستاني بندرونو څخه د کار اخیستلو په برخه کې له شتو ستونزو شکایت کوي. افغان سوداګر وایي چې پاکستاني سوداګر د افغانستان بندرونو ته بشپړ لاسرسی لري او په کار ده چې افغان سوداګرو ته هم ورته لاسرسی ورکړی شي. خو اوس د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ د چارواکو ترمنځ روسي لیدنه کتنو د ستونزو د هواري لپاره یو سهیلې زیږولې دي.
حمید مومند و د یو بل خبر لمخې د خیبر پختونخوا د ورکزو په سیمه کې د وسلوالو او پوزیانو ترمنځ پرون نښته وشوه. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګاری په اړه معلومات راکوي.
د کوز اورګزو په ستوري خیل سیمه کې د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د پاوس پر یو پوسټه برید کړای چې یو تن سرتیری پکې وژل شوی او اوه تنه نور ټپیان شوی. په سیمه کې پوځي سرچینو ویلي چې د دوی په ځوابي برید کې اته تنه طالبان وژل شوی او پاتې نورې په تیښته بریالي شوی. یو تن ځایي دولتي چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په ستوري خیل نومي سیمه کې پر دغه پوسټه ناڅاپي برید کړی او له یوې درنې نښتې وروسته یې د دې ترڅنګ چې اتو تنو پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولی خپل اته تنه وسلوال جنگیالی هم له لاسه ورکړل. پاکستانی پوځ د تیرې څه مودې راهیسې په اورګزو ایجنسۍ کې د هغو وسلوالو جنگیالیو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي چې ویل کېږي له جنوبي وزیرستانه دغې سیمې ته راغلي. پوځي چارواکي ویلي چې په دغه سیمه کې د بېلابېلو ځمکني او هوایي عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه په سلګونو وسلوال جنگیالي وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او سنګرونه یې له منځه وړي. په سیمه کې د پوځي مسؤلینو په وینا دوی به ډېر زر وسلوال جنگیالي له سیمه وباسي. دغه برید په داسې حال کې ترسره شوی چې پوځ تېره ورځ د اورګزو په بېلابېلو سیمو کې په ځمکني او هوایي بریدونو کې د 55 تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدا خبر ورکړی و. مجیب الرحمن، ازادي راډیو، پېښور.
له پاکستانه یو بل خبر وایي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې د اداري فساد ضد محکمو د بند له سزا سره مخامخ و عفه کړ. پرون د لاهور ایالتي محکمې له جرمونو څخه د بری کېدو لپاره د رحمان ملک غوښتنه رد کړه. رحمان ملک په 2004 میلادي کال کې د اداري فساد ضد محکمو لخوا د بند په سزا محکوم شوی و. د لاهور د ایالتي محکمې له دغې فیصلې څو ساعته وروسته ولسمشر زرداری رحمان ملک بری اعلان کرد. رویترز خبری آژانس د ولسمشر د ویاند فرحت الله بابر لقبلوی ولسمشر د صدر اعظم پس پرختنه د رحمان ملک له سزا تیر شو. رحمان ملک له هغو دو تورونو د خلاصون هڅه کوله چې کور بند ثابت شوی وي نو هغه به د هر یو لپاره په درې کاله بند محکوم شوی وي. د ایران پرون له هغې طرح سره موافقه کړې چې له مخې د دې هېواد یورانیم په ترکیه کې په لوړه کچه غني کیږي. دا موافقه د ترکیه او برازیل د مشرانو په منځګړیتوب ترسره شوې ده. اروپایي قدرتونو او امریکا تر اوسه د دې موافقې په اړه چې هدف یې د ایران او لویدیځ ترمنځ د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر د لانجې هوارول دي محتاطانه عکسالعملونه څرګند کړي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورټ مهمې برخې نوریاس نوري راوړوي.
سپینې ماڼۍ د دغې موافقې په اړه د خپرو شویو راپورونو په باب محتاطانه عکس العمل څرګند کړی دی. دا موافقه چې پرون د ترکیه او برازیل د مشرانو په منځګړیتوب ترلاسه شوه په اساس به یې ایران خپل د ټیټې کچې 1200 کیلوګرامه یورانیم ترکیې ته ولیږدوي چې په بدل کې به یې د تهران د تحقیقاتو د اټومي بټۍ لپاره اټومي سونګ مواد ترلاسه کوي. د اسپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل متحده ایالات تر اوسه هیله مند دی چې دغه لانجه له ډیپلوماتیکې لارې هواره شي، خو زیاته کړه چې نننی اعلان به د دې سبب نه شي چې متحده ایالات له خپلو نړیوالو شریکانو سره یا د ملګرو ملتونو له لارې هغه هلې ځلې ودروي چې هدف یې واضح دی او هغه دا چې ایران تر اوسه نړۍ ته قناعت نه دی ورکړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی.
First and foremost, this is a تر هر څه لومړی دغه وړاندیز باید د څېړلو لپاره مستقیما د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته وسپارل شي. ټول جزئیات باید روښانه شي تر څو نړیواله ټولنه وکولی شي هغه وګوري. خو دا په هغو اقداماتو کې کوم بدلون نه راولي چې موږ د ایران په اړه په پام کې لرو چې دا هیواد باید خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. په دې کې بندیزونه هم شامل دي. ښاغلي ګیبس وویل دغه موافقه به هله یو مثبت ګام وي چې ایران د ټیټې کچې غني شوي یورانیمو د لیږدولو لپاره په خپلې ژمنې عمل وکړي. خو هغه دې ته هم اشاره وکړه چې ایران پرون دا هم وویل چې تر 40% پورې باید یورانیمو غني کولو ته په خپله خاوره کې دوام ورکړي، چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سره په تضاد کې دی. دا چې دوی خپل د ټیټې کچې یورانیم بهر ته لیږدوي دا یوه مثبته نښه ده. دا به یو پرمختګ وي، خو دا باید درک کړو چې داسې ښکاري چې دغه وړاندیز د تهران وروستي اعلان ته چې غواړي تر 40% پورې یورانیم غني کړي ځواب نه وایي. د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کرولی وویل تر اوسه ډېرې پوښتنې شته چې ایران باید ځواب ووایي. نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې آیا دغه موافقه کوم نوی شی دی که نه. جرمني او فرانسې دواړو محتاطانه نظر څرګند کړی، ویلي دي چې دوی دې ته منتظر دي چې د دغې موافقې په اړه زیات جزئیات ترلاسه کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشرې کاترین اشتون وویل دغې موافقې لاسلیک کېدا پر سم لوري یو ګام دی، خو هغه د ایران د اټومي پروګرام پر سر ټولې اندېښنې نشي لرې کولی. د دغې موافقې له اعلان وروسته د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 15 دایمي غړو او جرمني غږ وکړ چې د مقابل احترام، عدالت او صداقت پر اساس د نوې خبرې ترسره کړي. دغه شپږ ستر قدرتونه پر ایران د ملګرو ملتونو د څلورم ځل بندیزونو لګولو پر سر خبرې کوي. د دغې موافقې له مخې ایران منلی چې د دغه هیواد 1200 کیلوګرامه په ټیټه پیمانه غني شوي یورانیم د ترکیې ته یوړل شي، او په بدل کې به دا هیواد د طبیعي څېړنو لپاره د طبي څېړنو د بټۍ لپاره اټومي سونګ مواد ترلاسه کوي. له دغې موافقې د سترو قدرتونو تر ملاتړ وروسته د یوې میاشتې په موده کې به دغه یورانیم ترکیې ته لیږدول کیږي، او د یو کال په موده کې به ستر قدرتونه ایران ته اټومي سونګ مواد ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې د دغې موافقې په اړه وویل د ایران اسلامي جمهوریت موافقه وکړه چې د ټیټې کچې 1200 کیلوګرامه یورانیم ترکیې ته واستوي. دا یورانیم به چې په ترکیه کې صادر کیږي د ایران ملکیت وي. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره به یو څارونکی ماموریت وګماري څو په ترکیه کې پر دې یورانیمو څارنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل ایران به د اټومي انرژۍ نړیوالې موسسې ته د خپلې موافقې په باب خبر ورکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له خپلو ایراني او برازیلي سیالانو سره پر دغې موافقې له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې نننۍ موافقه دا معنا لري چې نور نو پر ایران د نوي بندیزونو لګولو ضرورت نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بینکاک کې حکومت ضد مظاهره کوونکو له هغه امرونو سره اختلاف ته دوام ورکړی چې د بینکاک په پایتخت کې د هغوی د خیمو د لرې کولو په برخه کې شوي. مظاهره کوونکو خپلو خیمو کې چې د لرې کولو په ارتباط ضرب الاجلې پای ته رسېدلی چکچکو او ویناو ته دوام ورکړی. پولیس هڅه کوي چې مظاهره کوونکي کنټرول کړي. د حکومت د یو وزیر په وینا پر دې سیمې د کنټرول کړی باید ټینګ وساتل شي. حکومت وایي که دغه کسان مظاهرو ته مظاهرې ختمې کړي نو ورسره به اور بند وکړي. اوس هم نوریاس نوري چې په سول ویدیزو پاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو لنډیز راته اوروي.
بریتانوی ټایمز ورسپانې امریکا ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د نوي وزیر سفر ته په اشاره د افغانستان د مسلې په باب یوه لیکنه خبره کړې. ټایمز ورسپانې واشنگټن ته د ویلیام هیک سفر چې امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر په وروستۍ ورځ ترسره شو په مناسب وخت اقدام بللی دی. ورسپانې کښلي چې د بریتانیا د بندنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان له حالاتو خبرېدل د بریتانیا او د دې هیواد د نورو متحدانو لپاره یو لومړیتوب دی. ټایمز وایي چې د ښاغلي هیک او د هغه امریکایي سیال هیلري کلینټن د خبرو لپاره ډیر مسایل لرل، لکه د ایران جنجالي اټومي پروګرام او تر ټولو مهم د افغانستان او پاکستان مسایل چې نن سبا د خبرو اترو په سر سر کې وي. د دې برتانوي ورسپانې په نظر کې په افغانستان کې نړیوال ماته وکړي د پاکستان د بې ثباتۍ چانس زیاتېږي. ټایمز د طالبانو او نورو سخت دریځو لاسته د پاکستان د اټومي وسلو د لوېدو خطر ته هم اشاره کړې ده. ټایمز ورسپانې دا هم لیکلي په راتلونکي باور او د امنیت ټینګښت په حقیقت کې په افغانستان او سیمه کې د ناتو ځواکونو د پوځي هلو ځلو دوه مثبت عناصر دي. خو په عین حال کې ورسپانې لیکلي چې د افغانستان مډرنایز یا نوي کول د نړیوالو ځواکونو کار نه دی، بلکې د افغانانو خپله دنده ده.
د ټایمز لیکوال په دې باور دی چې که د کابل حکومت اداري فساد له منځه یوسي، آزاد او منصفانه انتخابات ترسره کړی شي او خپل پوځي وړتیا زیاته کړی شي، کیدای شي طالبان مات شي. په امنیتي او نړیوالو چارو کې خبري شبکې چې مرکز یې د سویس په زوریخ ښار کې دی، هم د افغانستان د مسایلو په باب لیکنه خپره کړې او په دې اندېښنه ښکاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تدارکات او اکمالات ډېر مصرف لري، ځکه چې د دغو ځواکونو د حضور ساحه ډېره پراخه ده.
ونیمې بجې دی ملیحه هراری سټډیو ته راغلې ده او د ازادۍ راډیو نننۍ دوهمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر فریده جان و شما مانده نباشین. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است. نخست سرخط های خبرها و گزارش ها. وضعیت آب و هوا تلاش ها برای پیدا کردن بدنه تیاره پامیر در سالنگ را با مشکلات روبرو کرده است. صدر اعظم ناروی و وزیر خارجه قزاقستان به افغانستان رفتند. درگیری اقوام کوچی و هزاره در میدان وردک و گفته ریاست جمهوری افغانستان ریشه در جای دیگر دارد. فیصله ایران به میانجیگری ترکیه و برازیل برای انتقال یورانیوم به خارج با واکنش های غرب روبرو شده است. رئیس جمهور پاکستان وزیر داخل رحمان ملک را عفو کرد. دو امام سنی عرب که بر علیه ترور پیوسته وعظ می کردند در عراق کشته شدند. و یورو پول قابل اعتبار به قول رئیس امور مالی زون یورو باقی خواهد ماند. سابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید. با ما باشید و نخست آغاز میکنیم از گزارش ها در رابطه با سقوط تیاره در دره سالنگ. عملیات جستجو برای یافتن بدنه های تیاره ادامه دارد. اما وضعیت جوی خراب تلاش ها برای پیدا کردن بقایای تیاره شرکت هوایی پامیر در سالنگ را با مشکلات روبرو کرده است. این تیاره که از قندوز به سوی کابل پرواز میکرد صبح دیروز با 44 سرنشین و عمله پرواز به علت نامعلومی سقوط کرد. جزئیات از جاوید نعیمی.
وزارت های دفاع و ترانسپورت افغانستان میگویند برای جستجوی بدنه تیاره شرکت هوایی پامیر هلیکوپترهای را فرستاده بودند، اما بنابر خرابی هوا آنها نتوانستند تا به این عملیات ادامه بدهند. باشنده های سالنگ میگویند یک آواز قوی را شنیدند و گمان می‌رود که این صدای سقوط تیاره پامیر باشد. ناوقت دیروز پیش از آن که هوا تاریک شود، مامورین جستجو گفتند که این تیاره ممکن است سالنگ شمالی گذشته و در نزدیکی‌های مقصد خود در سالنگ جنوبی سقوط کرده باشد. رئیس میدان هوایی کابل می‌گوید پیلوت این تیاره برای آخرین بار زمان با برج کنترلی میدان هوایی تماس گرفت که در 85 کیلومتری میدان کابل قرار داشت. با گفته او هیچ اثر از کدام مشکل از سوی پیلوت و سایر عمله پرواز برای آنها گزارش دادن نشده است. این تیاره N24 در مجموع 44 سرنشین و عمله پرواز داشت. سفارت بریتانیا در کابل گفته که 3 تن از اتباع این کشور سرنشین این تیاره بودند. سخنگوی این سفارت درباره هویت اتباع بریتانیایی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی آمریکا، 1 تن از اتباع این کشور هم در این تیاره سوار بوده است. درباره هویت 3 خارجی دیگر که مسافرین این تیاره بودند معلومات در دست نیست، اما نخست گفته می شد که 4 پاکستانی هم در این تیاره سفر می کردند. در این حال ناتو به درخواست حکومت افغانستان یک تیاره خاص را به منطقه فرستاده تا محل سقوط تیاره پامیر را تثبیت کند، اما بنابر خرابی هوا تیاره اعزامی ناتو موفق نشده است. رابرت لیس یک سخنگوی ناتو گفت که تیاره آنها از 7 کیلومتری منطقه‌ای که گمان می‌رود تیاره شرکت هوایی پامیر در آنجا سقوط کرده باشد، در نتیجه خرابی هوا به بازگشت مجبور شد. به گفته آقای لیس، ابر و غبار به حد زیاد است که حتی محل موقعیت کوه‌ها قابل تشخیص نیست. در عین حال، در یک خبرنامه نیروهای ناتو آمده است که هلیکوپترهای این نیروها در میدان هوایی بگرام در حالت آماده باش قرار دارند و در میدان هوایی کابل هم تیاره های ناتو منتظر دستور برای پرواز هستند. وزارت دفاع افغانستان هم دستور آماده باش برای نیروهای هوایی کشور را داده و امبولانس های هم به سالنگ رسیدند. رئیس اجرایوی شرکت هوایی پامیر امان الله حمید گفته است که طیاره سقوط کرده این شرکت 3 ماه پیش در بلغاریا چک تکنیکی شده بود. این طیاره از نوع N24 بود که توسط اتحاد شوروی سابق در میان سالهای 1950 تا 1978 میلادی ساخته شده است. این تیاره ها به صورت پیشرفته آن آلا در چین هم تولید می شود، اما در مجموع تیاره های روسی از لحاظ مسئولیت در سفر ریکارد نهایت خراب دارند. قرار است ماموریت برای یافتن بدنه این تیاره و سرنشینان آن سر از امروز دوباره آغاز شود.
از مشکلات جوی در ادامه عملیات جستجو برای یافتن بدنه تیاره پامیر که دیروز با 44 سرنشین در دره سالنگ سقوط کرد شنیدید. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش پس از صحبت با مقامات محلی و وابستگان مسافران گزارش در زمینه تهیه کرده است که میشنوید. بله شنوندگان عزیز، با عرض معذرت آقای حنایش را در خط تلفن داریم. آقای حنایش، تحولات تازه در رابطه با عملیات جستجو برای یافتن بدنه های تیاره در سالنگ ها چی است؟
بله، در تازه ترین معلوماتی که ما در لحظات پیش گرفتم برای مسئولین و مقامات دولتی ولایت پروان که از جمله کسایی هستند که در محل عملیات رهبری می کنند، عبدالبصیر سالنگی والی پروان لحظات پیش برای ما گفت که دو گروه از کسایی را که از باشندهای محل قبلا ترتیب داده بودند در دو جناح منطقه که قبلا حد زده شده بود و احتمال زده شده بود که تعداد در این سقوط کرده باشه، هنوزم جریان داره و جستجوی انفرادی باشندهای محل جریان داره. اما تا ناوقتای شب با گفته اونا با وزیر هوانوردی و تیمی که از وزارت هوانوردی افغانستان به ولایت پروان آمده بودند روی نقشه و مسائلی که برای جستجو بتونه راه را پیدا بکنه جلسه داشتن، صحبت کرده بودن. بعدا قرار به این گذاشته شده که از مرکز با تعدادی از مسئولین و با کمک نیروهای بین‌المللی که از نظر نقشه و از نظر مسائل با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کمک بگیرن تا محل مشخص و معین تصویب بکنن برای پیدا کردن تیاره. گل حضرت پیش همچنان تاکید کرد که ما تلاش میکنیم و آمادگی داریم برای اینکه بتوانیم دور دوم عملیات برای جستجو در ساحات گفته میشه احتمالا سقوط کرده باشه آغاز کنند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که از آغاز دوباره عملیات جستجو برای یافتن بدنه های تیاره ای که دیروز با 44 سرنشین در دره سالنگ سقوط کرد گزارش میداد. تحولات را در برنامه های بعدی دنبال میکنیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات دولتی افغانستان میگویند برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه میان کوچی‌ها و هزاره‌ها به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کنفرانس خبری در کابل گفت ریشه اصلی این اختلافات در جای دیگر است و کوچی‌ها و هزاره‌های ساکن در این مناطق در این درگیری‌ها دخیل نیستند. درگیری میان کوچی‌ها و هزاره‌ها از 2 روز به این طرف در بیسود ولایت میدان وردک آغاز شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
به دنبال درگیری‌های خونین میان کوچی‌ها و هزاره‌ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، مقامات دولتی افغان میگویند که این نبردها حرکت‌های به هدف جلوگیری از تلاش‌های صلح در این کشور است. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، عصر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این نبردها هزاره‌ها و کوچی‌های ساکن در این منطقه نقش مهمی ندارند، بلکه گروه‌های دیگری هستند که تلاش دارند وضعیت را مختل بسازند.
حلقاتی دستجاتی هستند که در این شرایط کنونی اینچنین فضای را به وجود میاره، باز هم طرف دارش هستند. ما در کابینه هم گفتم باید شناسایی شد و خورد جدی و قاطع صورت. طبیعی است اگر زود ما مهار نکنیم تأثیر پذیر خواهد یک موقعیت است.
قبلا مقامات وزارت داخله افغانستان و مسئولین محلی در ولایت میدان وردک گفتند که درگیری‌های مسلحانه میان کوچی‌ها و هزاره‌ها بالای حق مالکیت علفچرها و زمین‌ها به وقوع پیوسته است که خسارات و تلفات نیز در پی داشته است. با گفته معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، این درگیری‌ها منجر به تخریب دوکان‌ها و بخشی از بازار اصلی ولسوالی بهسود میدان وردک نیز شده است. آقای خلیلی مسئولین امنیتی را به خاطر عدم رسیدگی به تامین امنیت در منطقه مورد انتقاد قرار داد.
به هیچ وجه قابل قبول نیست. پلیس و اردو باید سریع در همچی واقعی خود برسونه. از این جهت است من میگم این ضعف ها شناساییش کجا ضعف داریم، چرا همیش توجیه بکنیم، باید جایی که ضعف داریم بپذیریم ضعف خود، کوتاهی خود و از مردم عذر خواهی میکنیم.
در گذشته نیز درگیری های مسلحانه میان کوچی ها و هزاره ها در بهسود و برخی نقاط دیگر در ولایت مرکزی افغانستان به وقوع پیوسته بود. کمیسیونی به رهبری وحید الله سباون، یکی از مشاورین رئیس جمهور کرزی، در این زمینه کار کرده بود تا این اختلافات رفع شود و هر دو طرف بتوانند به طور صلح آمیز از علفچرهای وسیع این مناطق استفاده کنند. اما درگیری های تازه نشان می دهد که مشکل حل نشده و اظهارات معاون دوم رئیس جمهور کرزی بیانگر آن است که ریشه این تحرکات در جای دیگر است. رادیو آزادی
7:40 دقیقه ادامه خبرها. 4 عسکر ناتو در افغانستان دیروز در 2 حادثه جداگانه کشته شدند. 3 عسکر در غرب و 1 در جنوب افغانستان جان خود را از دست دادند. ناتو درباره هویت عساکر کشته شده معلومات پخش نکرده است، اما وزارت خارجه ایتالیا در روم اعلام کرد که 2 عسکر ایتالیایی در افغانستان کشته شدند. سربازان ایتالیایی در هرات و بادغیس مستقر می باشند. امسال بیش از 200 عسکر خارجی در افغانستان جان خود را از دست دادند. برای آموزش اردوی افغانستان به صدها آموزگار بین المللی دیگر در افغانستان نیاز است. این موضوع را فرمانده برجسته ناتو دیروز بیان کرد. به خاطر عملی کردن برنامه اوباما برای خروج تدریجی نیروهای بین المللی از افغانستان که در نیمه 2011 آغاز می شود، گسترش نیروهای افغان ضروری است. جنرال آمریکایی ادمیرال جیمز استافریدیس در کنفرانس خبری گفت او بر نیروهای ائتلاف فشار آورده بود که تا خزان امسال 450 آموزگار نظامی به افغانستان بفرستند، اما او میگوید احتمالاً به صدها آموزگار نظامی دیگر در افغانستان نیاز وجود دارد. با نگرانی های موجود در وضع امنیت افغانستان، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس اخیراً فیصله کرد که در حال حاضر 850 آموزگار دیگر نظامی را به افغانستان بفرستد. استف ریتسن میگوید برای بیش از 5000 آموزگار نظامی در افغانستان ضرورت وجود دارد که حدود 3500 آن تا کنون به این کشور رفته و تعهد شده است که تعداد باقی مانده هم رهسپار افغانستان شوند. دقیقه گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. 3 مقام خارجی به افغانستان سفر کردند. صدر اعظم ناروی، وزیر خارجه سویدن و وزیر خارجه قزاقستان دیروز در کابل ملاقات های داشتند. صدر اعظم ناروی در سفرش به افغانستان با رئیس جمهور کرزی دیدن کرد. خبرگزاری های ناروی به نقل از وی گزارش دادند که وی در دیدار با حامد کرزی روی مسئله حقوق بشر در افغانستان و فساد اداری صحبت کرد. در عین روز وزیر خارجه سویدن برای پنجمین بار وارد افغانستان شد. جزئیات همه از جاوید نعیمی.
سفر جنس استولتنبرگ صدر اعظم ناروی به افغانستان بنابر دلایل امنیتی پنهان نگه داشته شده بود. خبرنگارانی که با وی در این سفر همراه بودند از گزارش دهی پیش از رسیدن استولتنبرگ به کابل ممنوع شده بودند. او در کشورش با انتقادهای روبرو بود که به افغانستان، جایی که 500 عسکر نروژی در آن مستقرن، سفر نکرده است. قرار است استولتنبرگ به همراهی وزیر دفاع ناروی با نیروهای این کشور در افغانستان نیز دیدار کند. صدر اعظم ناروی در روز ملی آن کشور به افغانستان آمد. او به خبرگزاری NTB گفته است میخواهد به دیگران نشان دهد و هم به عساکر کشورش بگوید که آنها چرا در افغانستان حضور دارند. به گفته او حمایت از دموکراسی و آزادی جزء از سنت و عرف آنهاست و انتظار دارد تا مردم افغانستان این حقوق را داشته باشند. صدر اعظم ناروی پس از رسیدن به کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که صدر اعظم ناروی در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته است که کشورش سالانه 124 میلیون دلار را از طریق اتحادیه اروپا در پروژه های مختلف بازسازی در افغانستان مصرف می کند. رئیس جمهور افغانستان نیز با استقبال از سفر صدر اعظم ناروی به کابل از کمک‌های آن کشور قدردانی و سپاسگزاری کرده است. در عین روز کارل بیلت وزیر امور خارجه سویدن نیز برای یک سفر 3 روزه وارد افغانستان شد. او پیش از دیدار با نیروهای آن کشور در شهر مزار شریف گفت به صورت فوری بعد از سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا و پیش از برگزاری جرگه مشورتی صلح خوب خواهد بود که پیشرفت‌های سیاسی در این کشور ارزیابی شود. وزیر خارجه سویدن گفته که تعهدات کشورش برای افغانستان دراز مدت و مستحکم خواهد بود، اما به گفته او پیروزی در افغانستان به هماهنگی بیشتر در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی نیاز دارد. سویدن هم مانند ناروی در حدود 500 عسکر در افغانستان دارد که تحت رهبری ناتو در افغانستان مصروف فعالیتند. سویدن تا حالا 4 عسکر و نروژ تا حالا 5 عسکرش را از زمان حضور نظامی در افغانستان از دست دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
توجه کنید به سرخط خبرها و گزارش ها. وضعیت آب و هوا تلاش ها برای پیدا کردن بدنه تیاره پامیر در سالنگ را با مشکلات روبرو کرده است. برای آموزش اردوی افغانستان به صدها آموزگار بین المللی دیگر در افغانستان نیاز است. 4 عسکر ناتو در افغانستان دیروز در 2 حادثه جداگانه کشته شدند. فیصله ایران به میانجیگری ترکیه و برازیل برای انتقال یورانیوم به خارج با واکنش های غرب روبرو شده است. 2 امام سنی عرب که بر علیه ترور پیوسته وعظ می کردند به گفته مقامات عراقی دیروز در بقوبه کشته شدند و رئیس جمهور پاکستان وزیر داخله رحمان ملک را عفو کرد. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. لحظات قبل گزارشی داشتیم از سفر صدر اعظم نروژ و وزیر خارجه سویدن به افغانستان، و اما دیروز وزیر خارجه قزاقستان هم از افغانستان دیدن کرد و با مقامات افغان در کابل ملاقات داشت. وزیر خارجه قزاقستان در کنفرانس خبری در کابل بر ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان تاکید کرد و گفت قزاقستان تلاش می‌کند در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرار است در سال جاری در قزاقستان برگزار شود، کمک‌های بیشتری به افغانستان صورت گیرد. در این حال گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در کابل ستار فروخ که با صدای وزیر خارجه قزاقستان شروع می شود.
ما حاضر به تداوم همکاری های اقتصادی به افغانستان هستیم و همچنان تلاش می کنیم تا توجه سازمان امنیت و همکاری اروپا را که حالا ریاست آن به دوش قزاقستان است به مسائل وابسته به افغانستان جلب گردد. قزاقستان همچنان متعهد است تا شرایط بهتر تحصیلی را به محصلین افغان در آن کشور مساعد بسازد، زیرا افغانستان به کادرهای علمی و افراد تحصیل یافته نیاز دارد.
وی سند اعطای حدود 1000 بورس تحصیلی را به ارزش 50 میلیون دلار با دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان نیز به امضا رساند. قزاقستان قبلا متعهد به فراهم آوری زمینه تحصیل به محصلین افغان در آن کشور گردیده بود و تفاهم‌نامه در این خصوص چند ماه قبل همچنان میان وزرای خارجه افغانستان و قزاقستان امضا شده بود. در همین حال دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفت در این ملاقات همتای قزاقستانیش دعوت وی را جهت شرکت در کنفرانس بین المللی کابل که انقریب برگزار می شود نیز پذیرفت و بر تداوم همکاری های دو جانبه تاکید کرد. آقای رسول گفت در دیدار با وزیر خارجه قزاقستان در خصوص برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا که ریاست آن را قزاقستان به عهده دارد نیز بحث گردید.
در ضمن صحبت ما آمادگی از این که یک سلسله پیشنهادات داشته باشیم برای کمک‌هایی که دولت قزاقستان در دو جانبه و همسون در چارچوب کمیسیون امنیتی اروپا بر افغانستان کرده می‌تونند صحبت شد. جالب ما وزیر خارجه آمادگی کشور قزاقستان برای کمک‌ها بر افغانستان چی در مسائل زراعتی، چی در مسائل سرمایه‌گذاری، در ترانسپورت و در مسائل کمک‌های دیگر اظهار کردند که ما از او بسیار تشکر می‌کنیم.
قرار است این اجلاس در سال جاری در قزاقستان را اندازی شود و انتظار می رود یک هیئت افغانی نیز با طرح‌های مشخص در آن اشتراک نماید. گفته می شود قزاقستان تاکنون میلیون ها دلار را در بخش‌های صحی، تعلیمی و سرکسازی به افغانستان مساعدت کرده است. این کشور همچنان به نیروهای ائتلاف بین المللی نیز اجازه داده است تا از یک میدان هوایی قزاقستان غرض اکمالات قوای خود در افغانستان استفاده نماید.
شماری از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان که نامهایشان در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ثبت نشده است، دیروز در نشست در کابل شکایت کردند و گفتند ماندن نامشان از این فهرست خارج از صلاحیت کمیسیون‌های مستقل انتخابات افغانستان می باشد. از میان حدود 2500 کاندید انتخابات ولسی جرگه امسال، نامهای 226 نفر آنان به دلیل موجودیت مشکلات در کارت‌های رایدی مایویشان شامل فرست ابتدایی کاندیدان انتخابات نشده است. در این رابطه گزارشی از احمد جکفر احمدی داریم.
از میان 226 کاندید انتخابات ولسی جرگه که نامهایشان شامل فهرست ابتدایی نامزدان این انتخابات نشده، حدود 20 تن آنان به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک روز مهلت دادند تا از این تصمیمش صرف نظر کند. عبدالجبار ثابت یکی از کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه که بروز دوشنبه به نمایندگی از حدود 20 نامزد معترض دیگر این انتخابات صحبت میکرد، شامل نساختن نامهای بدها کاندید در فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را عمل خلاف قانون دانست.
قانون انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه نمیدهد که نام کاندیدان را از فهرست ابتدایی حذف کند. این از صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی است. کمیسیون مستقل انتخابات تخطی های شمار از کاندیدان را هم معاف کرده است. ما خواهان اعاده حیثیت خود هستیم و باید نام های ما شامل فهرست ابتدایی شود.
آقای ثابت همچنان گفت که نامهای آنان بدون دلیل موجه از فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حذف گردیده است. وی افزود که اگر به این درخواست آنان تا ساعت 5 روز سه‌شنبه این هفته پاسخ مثبت داده نشود، آنان در این مورد بعداً تصمیم خواهند گرفت. در انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله امسال حدود 2680 تن خودشان را کاندید کرده بودند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلیل آنچه موجودیت یک رشته مشکلات در کارت‌های رای‌دهی حمایوی 226 تن از این نامزدان خوانده، نام‌های آنان را شامل فهرست ابتدایی نساخته است. در حالی که به گفته تعدادی از کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه، شامل نساختن نامهای آنان در این فهرست از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات نیست، اما زکریا بارگزای معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات این انتقادات را بیجا می‌خواند.
ما صلاحیت قانونی کامل داریم که لیست تایید کنندگان یک کاندید کرای دهنده می باشه او را مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که آیا این معلومات درست است یا خیر، و در مورد مسائل دیگه اوصاف کاندیدا که در ماده 83 آمده او وظیفه کمیسیون شکایت انتخاباتی است که اونا ببینن که آیا وجود شرایط بودن از اونا کدام مشکل نداشته باشن. دیگه به این خاطر ما میگم که ما یک گام قانونی برداشتیم.
فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان خواهد شد. قرار است از میان 2673 نامزد که نامهایشان شامل فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه امسال شده است، صرف 249 تن آنان به ولسی جرگه افغانستان راه یابند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
قدرت‌های بزرگ جهان در مورد توافق هسته‌ای ایران واکنش‌های محتاطانه از خود نشان دادند. ایران دیروز روی طرح موافقه کرد که بر اساس آن یورانیوم ایران در ترکیه غنی ساخته شود. این توافق با میانجیگری رهبران برزیل و ترکیه انجام شد. آمریکا و قدرت‌های اروپایی تا حالا درباره این توافق که هدف آن هموارسازی موانع روی برنامه هسته‌ای ایران است، واکنش‌های محتاطانه داشتند. مرکز خبر در رادیو آزادی در مورد گزارشی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
بالاخره رهبران برزیل و ترکیه ایران را قانع ساختند تا یورانیوم خود را در حد بالا در ترکیه غنی سازد. بر اساس تازه‌ترین توافقنامه که با میانجیگری هر دو کشور صورت گرفت، ایران 1200 کیلوگرم یورانیوم غنی شده خود در سطح پایین را برای مراحل غنی سازی بیشتر به ترکیه می‌فرستد و مواد سوخت هسته‌ای را برای مرکز تحقیقاتی خود به دست می‌آورد. رابرت گیب سخنگوی قصر سفید گفته که ایالات متحده تا هنوز امیدوار است که این مسئله از طریق راه‌های دیپلماتیک حل شود، اما او افزوده که اعلان اخیر باعث نخواهد شد تا امریکا و شرکای بین المللی این کشور با تلاش های خود از طریق سازمان ملل متحد پایان دهند که اهداف آن واضح است. یعنی ایران تا هنوز به جهان قناعت نداده که برنامه استاییش صلح‌آمیز است. پیش از همه چیز باید این پیشنهاد برای بررسی مستقیما به اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد سپرده شود. تمام جزئیات باید روشن شود تا جامعه بین المللی بتواند آن را به درستی ببیند. اما این به اقدامات ما تغییر وارد نمی کند. اقداماتی که ما درباره ایران در نظر داریم که این کشور باید مسئولیت های خود را بر جا سازد. در این تحریم ها هم شامل است. آقای گیبز همچنان گفت این توافقنامه یک گام مثبت خواهد بود که ایران تعهد خود را برای فرستادن یورانیوم غنی شده در سطح پایین عملی سازد. سخنگوی قصر سفید به این اشاره کرد که ایران دیروز این موضوع را هم واضح ساخت که به غنی‌سازی 20% یورانیم در خاک خود ادامه خواهد داد. به گفته رابرت گیبز، این اقدام با توافقنامه‌های شورای امنیت در تضاد قرار دارد. در این حال آلمان و فرانسه هر دو به صورت محتاطانه ابراز نظر کرده و گفتند منتظرند تا جزئیات بیشتر در مورد این توافقنامه ارائه شود. کاترین هشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است امضای این توافقنامه گام در جهت درست است، اما به گفته او این اقدام نمیتواند تا تمامی نگرانی ها روی برنامه هسته ایران را دور کند. با توافق قدرت های بزرگ جهان در جریان یک ماه این مقدار یورانیم، البته 1200 کیلوگرم، به ترکیه فرستاده خواهد شد و در یک سال قدرت های بزرگ جهان مواد سوخت هسته ای را به ایران تحویل خواهند داد. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی درباره این توافقنامه در کنفرانس خبری در تهران چنین گفت:
The Islamic Republic of Iran agrees to deposit 1200.
جمهوری اسلامی ایران توافق کرده تا 1200 کیلوگرم یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه بفرستد. این یورانیم که در ترکیه نگهداری می شود ملکیت ایران است. ایران و اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد یک ماموریت ناظرین را باید بگمارند تا در ترکیه بالای این یورانیم نظارت کنند. وزیر خارجه ایران همچنان افزود که تهران به اداره بین المللی انرژی اتمی درباره توافق خود رو این موضوع گزارش داده است. این موافقتنامه در جریان دیدار مقامات ارشد برزیل و ترکیه از ایران به دست آمد.
واکنش قدرت های بزرگ جهان را درباره توافق هسته ایران با ترکیه و برزیل شنیدید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری وزیر داخله رحمان ملک را عفو کرد و از سوی محکمه مبارزه با فساد اداری به حبس محکوم شده بود و محکمه عالی لاهور دیروز درخواست رحمان ملک را رد کرد که تقاضا کرده بود حکم زندانی شدن وی از سوی محکمه مبارزه با فساد اداری به سال 2004 در دادگاه به چالش گرفته شود. ساعات بعد زرداری رحمانی را عفو کرد. رویترز از قول سخنگوی زرداری میگوید و این تصمیم را به سفارش صدر اعظم گرفته است. و دو امام سنی عرب که بر علیه ترور پیوسته واز می کردند به گفته مقامات عراقی کشته شدند. سر یکی از این دو تن از تن جدا شد و دیگر با فیر گلوله در جلوی چشمان خانواده اش به قتل رسید. مقامات القاعده را مسئول این دو قتل می دانند. حادثه در شهر بقوبه در بغداد رخ داده است. شنوندگان عزیز، حالا نگاهی به باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم از مصطفی صدیقی.
روزنامه بریتانیایی تایمز با اشاره به سفر وزیر خارجه جدید این کشور به واشنگتن به مسئله افغانستان پرداخته است. تایمز این سفر ویلیام هیگ را به آمریکا که در پایان مسافرت رئیس جمهور افغانستان به این کشور انجام شد، یک اقدام به موقع خوانده است. روزنامه نوشته که وزیر خارجه بریتانیا گفته که آگاه بودن از آنچه که در افغانستان می‌گذرد مهمترین اولویت بریتانیا و دیگر متحدانش است. تایمز نوشته که ویلیام هیگ و همتای آمریکاییش هیلری کلینتون مسائل زیادی برای بحث داشتند. بحث روی برنامه جنجال برانگیز ایران و از همه کرده مهمتر مسائل افغانستان و پاکستان که این روزها در صدر گفتگوها قرار گرفتند. روزنامه نوشته که احیانا ناکامی در افغانستان چانس بی‌ثباتی در پاکستان را افزایش خواهد داد. تایمز به خطر افتادن سلاح‌های هسته‌ای پاکستان به دست طالبان و دیگر تندروان اشاره کرده است. تایمز نوشته که اعتقاد به آینده و برقراری امنیت در واقع دو عنصر مثبت کمپاین نظامی قوای ناتو در افغانستان و منطقه به حساب می رود. اما در این حال روزنامه نوشته که نوسازی افغانستان کار قوای بین المللی نیست، بلکه وظیفه خود افغان هاست. تایمز به این باور است که اگر حکومت کابل بتواند فساد اداری را از بین ببرد، انتخابات آزاد و منصفانه را برگزار کند و ظرفیت های نظامی خود را ارتقا ببخشد، می توان طالبان را در هم شکست. به همین ترتیب شبکه خبری در امور امنیتی و روابط بین المللی که مقرش در شهر زوریخ است، هم مسائل امنیتی مربوط به افغانستان را منعکس ساخته است. این شبکه نوشته که مسئله تدارک قوای بین المللی کمک به امنیت آیساف در افغانستان پس از 9 سال مأموریت نظامی به عنوان یک موضوع قابل نگرانی برای مقامات در واشنگتن به شمار می رود. این شبکه خبری نوشته که اکمال و تدارک مجدد قوای بین المللی در افغانستان خیلی پرمصرف و ساحه حضور این قوا هم خیلی گسترده است. این شبکه خبری از قول دگروال وینی شانکس، یک سخنگوی آیساف، نوشته که در حال حاضر 400 مرکز قوای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان موجود است، یعنی از پایگاه هوایی بگرام گرفته تا به کمپ‌های نسبتاً کوچکتر و پست‌های نظامی مربوط به این قوا. بر اساس ارقام وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، فعلا 87,000 عسکر آمریکایی در پهلوی 47,000 عسکر قوای آیساف از 44 کشور مختلف دنیا در افغانستان حضور دارند. اما شبکه خبری امنیت و روابط بین المللی در زوریخ نوشته که اینها یگانه ملاحظات ایالات متحده آمریکا در بخش پرسنل نیست. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت دفاع آمریکا، همین حالا در افغانستان 107,000 قراردادی موجودند که برای اردوی این کشور کار میکنند و اکمال و تدارک این همه قوا خیلی گران تمام میشود. بر اساس گزارش این شبکه خبری، مصارف ماموریت نظامی افغانستان در پایان سال مالی 2010 میلادی به تقریبا 105 میلیارد دلار بالغ خواهد شد که بیشترین قسمت 33 میلیارد دلار مصارف اضافی را که از سوی رئیس جمهور اوباما تقاضا شده و فعلا در کانگرس این کشور قرار دارد هم در بر میگیرد.